مشهدا مشهد لیډیو دی زشاین بنری ما او په دغه ساته خبری غړی کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رنن په مهمو موضوعاتو سره پورنو تفسیر وړاندې کوو. هاو که د خبرونه تر پای را سره پات شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. دا خیبر پختونخوا په کوز دیر کې ځای خلکو د وسلوالو په حل زلو جوړه اندېښنه سرګنده کړې ده.
بیګاش په یاد ولای چې 23 کسانو په منډه بازار کې راډو سودا موداي وکړو میدان ته واوښت.
په خیبر کې تعلیم چارواکي وایي چې سکل هلتا د زیاتره سرکاري سکولونو نتیجې خیره غلې دي.
په ډیسټریکټ خیبر کې ډیر ښه رزلټ راغلی دی. میجارټي اف سکولز چې کم دي هغه 100% 98%
او دا به هم وری چې د پاکستان وفاقي حکومت د 25 کالو تیرېدو باوجود د قومي مالیاتي کمیشن اعلان ولې نه کوي.
ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه مني کله بلوچستان نه مني کله کے پی نه مني.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو در پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو څنګه چې په خبرونو کې باورې ده په خیبر پختونخوا په بونیر کې سوات شنګلا باجوړ کې د سیلابونو بارانونو په نتیجه کې د مرګ جوبل شمیره زیاته شوې ده. اوس هم په دغه سیمه کې مرستندویا هلې ځلې روانې دي او نن د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سوات ته هم تللی و نو په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو. دا وخت سره لمنګورې نه زمونږ همکار نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. نیاز ته د ستړي مو شوې په خیر ډیره بنانا نیاز یو خوره ته دا وایي چې تازه څه صورت حال دی په سوات کې په بونیر کې او بل دا دی چې وزیر اعلی منګورې ته ورغلی و نو هغه تازه څه ویلي دي او د حکومت لخوا د سیلاب ځپلو سره څه مرستې روانې دي.
بالکل د کم چې پی ڈی ایم اے د خیبر پختونخوا کې د قدرتي آپاتو نظم اداره ده هغې نن سهار چې کوم بیانیه جاري کړو نو پای کې ویلي وو چې یاره 324 کسان چې دی نو په دې تیرو دوو ورځو کې په ملکن ډیویژن او خیبر پختونخوا کې دا وژل شوي دي مړه دي. دې نه دا شمېره وړاندې نوره سیوا هم وه بیا پرونی چې دی نو سیوا ویلو خو بیا وی چې دا د ریسکیو 111 او بیا زمونږ هغه ډیټا یو ځای نه وه نو مونږ چې دی نو دا شمېره خو دا شمېره نور هم سیوا کېدی شي. دغه رنګ دوی ویلي چې یو سل او سد 500 نه سیوا ودانې په دې کې اړنګ شوې دي هغه چې د مکمل تبا شوې دي. دې کې چې د یو نیم سل کسان چې د زخمیان شوې یا جوبل شوې دي. دغه رنګ سرکاري سکولونه بیا سرکاري ودانې پای کې چې د تانی دي او ډیسپنسری دي یا هسپتالونه دي هغه ته هم زیان رسیدل دي. دغه لړ کې پرون چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هغه بونیر ته تللو اول تک چې د هغه خبري ونډه کړې ده. بیا نن چې د هغه سوات تر هغه په سوات سیدو شریف کمشنر ملکن دفتر کې لوی غونډه بیا وروسته خبري اعلان ته ویل چې یاره مونږه کوشش کوو چې د درې څلور ورځې خلکو ته بیړنۍ مرستې ورکړو د هغوی ژوند بچ کړو. په دې کې چې ریسکیو ادارې دي په دې کې هغوی ویل چې ټولې ادارې پولیس پکې لګیا او کوم چې د اوبو ورکوونکي ادارې دي بیا ټي ایم ایس دي بیا چې کوم د دوی د پارټۍ کم کارکونان دي ټول چې دنو اوله هدف دا و چې کوم خلک په مشکل کې نښتې دي د هغوی ژوند بچ کړو هغه هسپتال ته ورسو او دوا یې ورکو. صحابیانو سوالونو ته پوښتنه مو کړل چې د صوبایي حکومت سره دونه وسایل شته هغوی ویل چې زمونږ سره یو سل او 90 روپۍ دا زمونږ سره پند پروت دی او دا پند ما اخو دی د دې لپاره که داسې حالات راشي نو دا به زه ورکوم. ما ته چې دی نو دا وویل چې باقي حکومت تر اوسه پورې دوی ته هیڅ نه دي ورکړي او دوی ته مې لري چې هغه به ورته امداد ورکړي. بیا دوی دا هم وویل چې د نورو صوبو وزیر اعلیګانو د سره رابطې کړې دي سره خواخوږي کړې ده او د سره همرازي کړې ده خو دا سره چا تر اوسه پورې مرستې نه دي کړې. خو دا دغه وویل چې زه به دلته کې په سوات په بونیر کې خصوصا باجوړ کې بیا درګه دیر کې او نورې علاقې چې دي ټولو اسسمنت روان دي دغه چې دی نو سروې روانه ده او د چا چې څه قسمه زیان شوی دی کاغه تجارتي خلک ته کاغه ودانې وړنګ شوی دي دا ټول به چې دی نو صبح په خپل وسایلو باندې دوی ته ورکې خو باید به وخت لګي. دوی چې وسوم چې دی نو په ټول په ډیرو سیمو کې هغه بیړني حالات اعلان شوی دی ټولو ادارو ته دی وجهلې شوی دي چې را تاسو د دې مرستې وکړي. اوس په دې مقابله د مشال ریډیو اوریدونکو ته دا هم چې نن په سوات کې منګوره کې دغه خلکو چې دی کوم متاثرین دي هغه سره احتجاج هم په دغه موقع باندې کړو چې دوی ته تر دې دمه هغه مرستې نه دي ملاو شوي، کوم چې حکومت دعوی کوي د دوی کورونه د درې ورځو راسې د خټو د کوم چې شګې دي باجران یې دغه ډک دي. په سواد کې چې دی په بینګوره ښار کې لوی تاوان شوی دی، خوړونه راغلي نو پای کې چې دی نو ګڼ شمېر ودانۍ هغه ړنګ شوي دي، خلکو چې دی نو هغوی ته د اوبو کمی دی، هغې ته د خوراک کمی دی، بیا چې دی نو د هغې لارې بندې شوي دي، اوبو لارې بندې شوي. دغه حال چې دی نو دا په بونیر کې هم دی، بونیر کې چې دی نو د ټول نه سیوا مړی چې دی نو هلته شوي دي، او اوس هم چې دی نو راوبېسي چې هغه تقریبا 200 ته هغې مړی رسېدلې دي. خلک دغې باندې هم ګیله کوي او دغه سیدر تازه صورتحال له دوی چې موږ په ټوله صوبه کې بیړني حالات اعلان کړی دی، او موږ کوشش کوو چې خلکو ته زیات نه زیاتې اسانتیاګانې ورکو، مرستې ورکو. په دې مشکل بیا پکې دا هم ویل دي چې عامو خلکو ته چې هم تاسو د دغه مشکل کې چې کوم خلک ته راغی سره مرستې وکړي، راغی سره کار وکړي، ځکه چې حکومت سره وسایل شته خو دومره زیات نشته چې اوس هر یو کور ته یا هر ځای ته ورسي.
ډېره مننه عظمت خان د معلوماتو لپاره، خو ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوردونکو څنګه چې واورید، خیبر پختونخوا بونیر او نورو ضلعو کې سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي، خو ډیر د مرستندوی ادارو کارپوهان وایي چې د دې هلو ځلو د دې د پاره چې خلک ته فایده وچته کی پکار ده چې د هلې ځلې کو دی کې کوارډینیشن او همکاري ډیری. په دغه موضوع باندې د خالدا نیاز راپور.
د پی ڈی ایم مطابق سیلاب نا تر ټولو زیاته بونیر ضلع متاثر شوی ده، چرته چې اوس پورې 209 کسان وژل شوی دي او ځینې کسان لا هم د ملبینا لاندې پراته دي. پی ڈی ایم وای سیلاب لوجی مختلفو ضلعو کې یو سل یو کم شپېته کورونو ته هم زیان رسیدلی دی چې پکې 2 شپېته په مکمل توګه اړنګ شوی دي. د بچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن مشر ساجد دویزی مشال ریڈیو ته ویلي د دوی ادارا سیلاب ځپلې سیمو کې نه صرف امدادي کارونه کوي، بلکې خوراکي توکي او نور ضروري سامان هم استولې دي.
ډېر اورګنایزیشن دی، په درځنو نو اورګنایزیشنز راغلي دي، غیم خپل همت کوي، کار کوي، خلک په خپل انفرادي حیثیت کې هم لګیا دي کار کوي. البته یو سیز ده چې د کوارډینیشن کمې ښکاري، ځکه چې دومره خوراک را روان دی چې هغه خرابیږي یا اقدارو ته بیا نه رسي، نو د دغه کوارډینیشن ډیر سخت ضرورت دی. او دغه تل حکومت هم یو رول جوړیږي چې هغه کم از کم دومره وکړي چې د دې افرټس دي د تنظیمونو او د خلکو هغه کوارډینیټ کړي او دا په ښه توګه سره په ډیر افیکټیو او افیشنټ طریقې سره خلکو ته ورسي.
د سوابي فخر امام د خیګړی په نامه د یو تنظیم غړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې فخر امام اوی د دوی د تنظیم 15 سلوی غړي د اگست په 14مه بونیرتا ورغلیو، چرته چې خلک ملبینا راوستو کې مرستې کړي.
بارون چې کوم ځای کې لګیاو شاولې او دا ماشينډره لګیاو، نو دا اغې نه بره چې وړو کې کله لري، نو اغې کلی نه چې کوم دی نو بره اغې ته هیو غوي چې دلته هیو ماشينډري لاندې راغلي. اغې ځای کې 18 21 کسان چې نو دی.
تنظیمونو سره سره عام اولس، سماجی فعالانو او استادانو هم د سیلاب ځپلو دپاره امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون استادانو خپل د یوې ورځې تنخواه سیلاب ځپلو ته د ورکولو اعلان کړی دی. د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان وایي 1 کروڑ روپۍ راجم شوي سیلاب ځپلې سیمو کې به سروې کوي چې خلک کومو سیزونو ته زیاته اړتیا لري، هغې نه پس په امدادي کارونه پیلوي.
اوس موږ یو ټیم جوړ کړو، هغه ټیم چې دی نو هغې کې زموږ ملګري هغه چې هغه د بونیر دي چې هغې لاړ شي اول ته سروې کوي، او هلته چې کوم ضرورتونه دي د خلکو هغه موږ ته ووایي، او بیا موږ د هغې مطابق د هغه پیسو که توکي لګي او که سامان لګي او که خوراک لګي او که تعمیر کېږي او که نقدیت ورکولي نو چې هغه موږ وکړو.
بلخوا د پی ډی ایم ویان انور شهزاد وایي سیلاب ځپلې سیمو کې امدادي کارونه دوام لري. دی وایي سیلاب نه متاثره خلکو سره به مالی مرستې هم کولی شي.
پی ڈی ایم ای لا اڑخه چې کوم دې کسانو ته راشن او دې سره سره چې کوم دې نو غیر خوراکي شیزونه چې کوم دې هغه ورکړې شي وي دې ځلې انتظامی ته په مجموعي توګه سلور سوا 50 ملیون روپے چې کوم دې نو دا متاثره اضلاع ته لګلې شي وي دې چې زر تر سره دې په امدادي کاروایو کې دې لم لیټ دی نه کوي او زر تر سره دې متاثره کسانو ته دې امداد ورسي. دې نه علاوه چې کوم مر چوبله شوی دا د خیبر پختونخوا چې کوم کمپنسیشن پالیسی ده هغې کمپنسیشن پالیسی مطابق به د دې کورنو سره به مالی مرسته به هم کولی شي.
د موسمیاتو محکمه وایي د باران دا لړۍ به تر 28 اگست پورې دوام لري چې لرستۍ پی ڈی ایم ای د متعلقه ضلعو انتظامیو او ادارو ته د الرټ اوسېدو هدایات کړې دي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، نن د عوامي نشتلګون د سوري لاندې د اسلام آباد په میرټ هوټل کې ټول ګوندیزه غونډه کیږي. په دې غونډه کې په سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د ماینز او منرلز اکټ په اړه باندې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې کړې دي. تفصیل یې له اسلام آباد د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند په قرباتوب د وی ټول ګوندیزې غونډه تابعه په 18 اگست وشوه. د غونډې ګډونوالو د حکومت او واکلرونکو ادارو نه غوښتنه وکړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنۍ مخه ونیسي او په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د غونډې قربا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وو. غونډې ته د وینا په وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې قانون پلي کوونکي ادارې نه امني او جرمونه ختمول غواړي، خو هغه تور ولګو چې استخباراتي ادارې جرم ختمول نه غواړي بلکه کاراول یغواړي. خغه ویل نن که بجوړ ته ګوري که وزیرستان ته ګوري زمونږ هر ورځ جنازې پورته کیږي. مونږ په بجوړ کې په یو ورځ اتیا او سل جنازې پورته کړي دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري. په وزیرستان کې هر ورځ جنازې پورته کیږي، په کور توغندۍ ولګيږي، خزه او ماشومان پکې مړ شي، شهیدان شي، بیا پوز ورته وایي چې دا مړی مونږ ته راکړی او د ورسانو نه په زور اقرار اخلي چې دا ترګرو. ورسان ورته وایي چې دا په کور راکټ لګېدل دي، د خزو او ماشومانو د ترګرۍ سره څه کار دی، په خپل کور کې ناستو سمور چل کې خونې وژل شوي. په غونډه کې د پیپل ګوند مشري همایون خان او نیر بخاري کوله. د قومي وطن پارټۍ نمائندګي افتاب احمد خان شرپا وکړه. د جماعت اسلامي د وفد مشري پروفیسر ابراهیم کوله. د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشر محسن داوړ او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مشر خوشحال کاکړ هم غونډې ته وینا وکړې. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ صوبایي صدر اشرف فوتی د غونډې په حق لا مشال رادیو ته ویل
سیاسي جماعتونه او ټول چې کوم افراد اشخاص لغې په دې باندې ډېر سخت خواشینی وو چې هر ورځ دلته اپریشنونه کیږي. دلته کې یو خود ساخته ترګری جوړ کړل شوی ده او دغه د دې علت دا دی چې دا وطن د وسایلو قدرتي وسایلو نه ډک دی او په دې اپریشنونو ترګری په پلمه باندې دوی زمونږ وسایل لوټي، زمونږ وسایل وړي او په دنیا جهان باندې خرڅوي. نو په دې والی سره خو دا زما په خیال چې اوورال دا یو موقف د ټولو سیاسي جماعتونو راغلی.
په غونډه کې د متحده قومي موومېنټ، بلوچستان عوامي پارټۍ او بلوچستان نېشنل پارټۍ د غړو نه علاوه د مزدور کسان پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین استازو هم ګډون وکړو. د عوامي نېشنل پارټۍ د ځوانانو عمرو مشر طارق افغان د غونډې په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
مطالبه به دغه یی چې ټولې سیاسي پارټۍ موږ په دې باندې متفق کوله که څنګه چې په خیبر پښتونخوا کې بدمنی روانه ده، دهشتګردی روانه ده او دغه دهشتګردی د اغه پیز حمید او دغه د ملګرو د طالبانو د ریسټلمنت د وجنه جوړه ده چې دغه نن په بجوړ کې کوم اپریشن شروع شو. دلته دا خبره مو شوه چې د اپریشن شروع کول خو خپل سره لوازماتی چې اپریشن شروع کیږي نو داغه مخ کې خلکو ته د وستو د پاره ټیم ورکړي ترانسپورت ورکړي داغه د ریسټلمنت د پاره
تر دې وړاندې عوامي نېشنل پارټي په پیښور کې هم یو جرګه کړې وه او په سیمه کې د ناامنۍ ختمولو لپاره په 23 اگست د اسلام آباد په لور د امن لاریون کولو پریکړه هم کړې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په بجوړ او نور قبایلی ضلعو کې د وسلو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستو د دیر په سیمه کې هم خلک د وسلوالو د هلو ځلو په اړه باندې اندېښمن دي. د کوز دیر ځینې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغلته یو نیم سل مطلوب وسلوال بیا ورغلي دي، خو د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کیږي او داسې عملیات به نه کیږي چې په نتیجه کې خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د کوز دیر یو استخباراتي چارواکي د اګست په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې کوز دیر ته 150 مطلوب وسلوال بیا راغلي دي او په کار ده چې مقامي خلک د دوی سره د مرستې کولونه ډډه وکړي. تیره شوی اونۍ په بر او کوز دیر کې په پولیسو وسلوال بریدونه هم شوي دي چې پکې څلور پولیس سرتیري وژل شوي او شپږ پکې جوبل شوي وو. د کوز دیر د میدان یو اوسیدونکی وکیل لیاقت علی خان وایي د باجوړ د پوځي عملیات وروسته د کوز دیر په بیلابیلو سیمو کې ځینې وسلوال په نظر راغلي دي چې په وجه یې خلک ډیر اندېښمن دي.
بیگا یو مرګری سره ناسوم چې پرون بیگا شپې یادوله چې 23 کسانو په مونډه بازار کې رالو سودا مودا یې وکړو میدان ته واوښتل او نو په میدان کې تقریبا د تیر شوي هفتې نه زه په ځای باندې دیو سه کنفرنٹیشنز کیږي. دوه درې شپې مخکې د پنکوټ د واقعې وشوه. د پنکوټ د واقعې په شپه باندې زمونږ لاجبوک تر وته په یوه کې کیجوالټی وشوه او عوام چې دینو عوامو هغه بهر ته د تګ او یا آی ڈی پیز جوړېدل ذهني تور هم نه دي تیار او مالی تور هم هغوی سر ریسورسز وسره دومره نشته دی چې هغه بیا د هغه ټول خپل علاقې خپل کلي دا پرېږدي او لارډاون ډسټرکټس ته شفټ شي.
په کوز دیر کې د وسلوالو د راښکاره کېدلو وروستو د اګست په 14مه د کوز دیر په خال ګوپلم کې د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یو جرګه هم شوې ده. په هغه جرګه کې د دیر سیاسي او قومي مشرانو خپل ژمنه بیا تکرار کړې ده چې په خپل علاقه کې به د وسلوالو د فعالیتونو ملګرتیا نه کوي او نه به په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي. د عام ولس پرنګ بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا پرابلل شویو جرګو او احتجاجونو کې هم بیلابیلو سیاسي ګوندونو په پراخه کچه د پوځي عملیاتو کولو مخالفت کړی دی. خو د پیښور د ژورنالیزم څانګې استاد او شینونکی ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه تل د پردې شاته د اسټبلیشمنت د پالیسیو حمایت کوي او هم په دې وجه چې د نارامۍ او پوځي عملیاتو په ضد ولسی پاسونونه کیږي نو زیات خلک پکې ګډون کوي.
د دې جنگ خپل معاش ته، د دې جنگ خپل سیاست ته کوم څه موږ دا مسلسل روان دا او په دې کې دا پارټیانه صرف عوام ته داخلي سمون تاسو سره ولاړ یو څه کله دا سه ګامونه پورته کوم شي سکم کې د دې عوام ستونزې خپل ستونزې وګړي نو دای په شاش د دې دوه سوبو ګورننس استابلیشمنت په لاس کې دا پارټیانه همیشا کوشش کوي بیا چې عملی ګامونه ته خبره راشي دې به استابلیشمنت خلق سپورٹ کئی دی اسٹیبلشمنٹ کاسٹ سپورٹ کئی ولارڈ گئی اسٹیبلشمنٹ سرئی.
بلی خوا ته پوځي او حکومتي چارواکو په بیا بیا ولسته ډاډګیرنه ورکړی ده چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې به د ولس خیال ساتل کیږي او دوی ته به هیڅ زیان نه رسی. پا په دغه اړه د اگست په 18مه د کوز دیر تیمرګری په سکاوټ چاونۍ کې د کوز دیر قومي مشرانو او فعالانو د پوځي چارواکو سره په روانو امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. په دغه اړه یو استخباراتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې د پوز لوړپوړو چارواکو په دغه غونډه کې ځایي مشرانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د وسلوالو په ضد به هدفي کاروایانې کېږي او د دیر په سیمه کې په لویه کچه د پوځي عملیاتو ګنګوسې بې بنیاده دي. غلام اوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په خیبر کې تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې سکه لالته د زیاتره سرکاري های سکولونو د نهم او لسم سلانه نتیجې 90% نه هم پورته راغلي دي او د تیر کال په پرتلا سکه کال زیات زده کوونکي پاس شوي دي. د دې وینا ده چې دا ځل دوی پر سخت سار ساتلې وو او په بیا بیا د سرکاري سکولونو معاینه او دورې کړې دي. تفصیل د فرحات شینواری پر راپور کې و.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیر زمان مشال ریډیو ته وویل چې سږکال دوی د سرکاري سکولونو نتیجو نه مطمئن دي.
چې تر کومه پیړې د ایس ایس سی 2025 انوال ریزلټ تعلق دی نو په ډیسټریک خیبر کې ډېر ښه ریزلټ راغلی دی. میجارټي آف سکولز چې کوم دي هغه 100%, 98%, 99%, 97%, 96% ریزلټ شو کړی دی. بنیو دی وجه دارو چې کم ډیسټریک ایجوکیشن افیسر او هغه ټیم دی هغه څومره چې سکولز دی های او میډل دی تھارو لکه مطلب ریګولرلی وزټس کړی دي.
نو موډي ویل چې د تعلیم محکمه افسرانو او ورسره ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټی په نوم د تعلیم د څار ادارې په شریکه د دې سکولونو دورې کړې وي او هلته د استادانو او زده کوونکو د حاضرۍ او کار په بیا بیا معاینه کړې وه.
شیډول به وته ارنج کولو چې پاغه کې به منتلی او ویکلی ټیسټ وو او همدا غشن تیم سی کیو ټایپ ټیسټ به وو, سبجیکټیو به وو, ابجیکټیو به وو. او چې کم ماشومان به لګه هم ایشوز وا په ټیچنګ لرننګ پروسس کې هغه به فوکس کول او غوله به ښه کافی ټیک ټاک ټایم ور کول.
د خیبر ضلع د باډي او تن محمد شفیق پردی بیا وای چې په پرایمری کچه باندې د سکولونو حالت لانه ښه شوی او پکار دی چې ابتدایي زده کړو ته هم پام وکړل شي.
په د پرایمری سکولونو چې کم دی په هغه کې د سہولیاتو ډیر فوقدان دی او هغه له د سہولیاتو ور کولو ضرورت دی ځکه چې سکولونه ټول خراب شوی او اوس هغه سکولونه هغه پرایمری سکولونه نو هغه له د فرنیچر د بیلډینګ یو تر سکولونو بیلډینګ د فرنیچر او په ډیر داسې سکولونه دی پرایمری د ور باندې هغه د فیمیل سکولونه او یا د میل سکولونه چې هغه کې کورا سټاف هم اوسه پورې نشته.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وای چې په دې ضلع کې ټولې خواوشا 200 تعلیمي ادارې فعال دي چې په دې کې یوازې سلویختو پورې سرکاري های سکولونه دي او چې کوم سکولونه پکې په تیره بدمنۍ کې وران شوي وو په هغې کې شپاړسو پورې بیا رغولي او د 500 نورو سکولونو تعمیراتي کار هم په آخري مرحله کې داخل شوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوردونکو هم دې سره د روان خبرونې نیمه تر رسیدلیو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان لا هم لا درک دي چې حکومتي کارکوونکي او ځایي اوسیدونکو یې لټون ته دوام ورکړی دی. په داسې حال کې چې طوفاني بارانونو په خیبر پختونخوا کې درانه ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، د موسمیاتو څانګې د بارانونو د تازه چپې خبر ورکړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د مونسون د بارانونو نوې لړۍ د نن څخه پیلیږي او تر یوویشتمې نیټې به دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت ورته د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره کم امداد نه دی کړی. علی امن ګنډاپور نن د سوات په سیدو شریف کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د صوبې سره د یو سل نوي ارب روپو پانګې پرتی دي او د سیلاب ځپلو سره به هر رقم مرستې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې ټولګوندیز غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو په اړه خبرې کیږي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې د نامعلوم واستوالو په ډزو کې اووه کسان وژل شوي او یو جوبل دی. پولیس وایي چې پرون د محمد زو سیمې ځینې ځوانان لتان د ډیم څخه خپل کلي ته په ګاډي کې روانو چې نامعلوم واستوالو ورباندې ډزې کړې دي. تر اوسه پورې چا د برید ذمواري نه ده منلې او د اروپایي کمیشن مشرې پر ایکس شبکه په یو پوسټ کې ویلي دي چې دا به د یوکرین د ولسمشر په غوښتنه د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ترازو د بهن نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د بدني سزاګانو پرته له قانوني بهیر عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د غیله کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې دغه سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه خزه په عام محضر کې له وهلو ټکولو وروستو په ټولنه کې له غیر انساني چلند سره مخ کیږي. تفصیل په دغه راپور کې
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې. یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې چې له طالبانو د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پیښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. له دې ډلې ویدا ساده چې په خبره یې لیوې ترخې پیښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل
ما چې ما زخترا تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پلیس سوخته میخواستیم حرکت کنیم
موږ د جنو یوې ډلې پریکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپل لار مو مشخصه کړه. کله چې موږ له پلیس سوخته نه غوښتل حرکت وکړو لیوه تم صاحبل ته وښتي نه و چې طالبان نو موږ محاصره کړو او ځینې جنو یې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې دوی یو ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ورګېده او دا گزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړی وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی سوه خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ سوه.
او حادثه به حدی اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود ای که ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تېر کړی و زغمل یې راته ډېر ستونزمند و ځکه زه یوه نجلۍ یم او د ټولنې سوابیونکې.
د کابل خاري ویبل اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې واخیستل سي ادا کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوی و. د زیاته کړه چې لدې پیښې وروسته وست خپل کورنۍ له ناوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ته.
بعد از او هر چند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینه.
که زم لاغی و روستا خوشی شو هم خوبی همیده و تلو هیت کلا جرات نکاو زکه هم میکورنی ده حقارت بسترگرات گوری او هم موحق گواندیان چیز مونگ دنیولو پر محل حال تا حاضر و خبری سرکوی.
د همدې لپاره ز خپل کور کې کاملا زندانی شویم.
د خسه په داسې حال کې د طالبانو د توتريخوالي او د دوی پر ژوند د بیجاړونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړي توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي دې دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته د درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت له راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اگست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په تیره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي وو چې په تیرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بدلي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او پدرو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورن ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
دا مشال راډیو ده.
ورځو د افغانستان خوست ته چې په تڼۍ ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاد سیمه کې د خونکو د خارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په شر کې برخه اخیستې ده. د لوی پکتیا په قامونو او خیلونو کې اشرونه اوږده تاریخ لري او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پورته وي د اشرونو په واسطه ترسره کیږي. یاد شر چې د تڼیو خاروالی سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل خاروالی او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه خسته وه. نجیب الله لوخیل نور معلومات راکړي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د خونکو د خارګوټي لسګونه اوسیدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د لختیو او د اوبو د کانالونو د کیندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له خاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، خاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابعیه مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسیدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل،
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې وره او شو دا وطن ډېره پستا خوره لري، ډېر سپینګیری به چې په دان د تلل پر تو به شول، چا به پښې خوږ شول، چا به ورلی نه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په مالي لګښ د خلک په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمبر کې موږ ډېر په تکلیف یو، ډېر مننه چې موږ ته په دا سړک نه شګه تالا کړه چې مټار خار یې هم به کې به وو کنه سره د به رجال د منشت لای چی کړو. یس دغه کې چې موږ ته دغه شګه په وچه ولا ډېره بهترین کړو شه چې موږ سمره خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تنوی د خون کو خارګوټي او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل،
پاینده کې د دولت نه شروال صاحب نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ د سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې موږ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت او مکتب د خدماتینه باید د دولت تر تسات تر سره کی او جوړی کی په اساسي ډول ورته.
بلوری ته د تنۍ ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجبندې کول او په ټولنیزو خدمتونو کې د ولسونو همکاري یو ښه ګام بولي او زیاتوي د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدمتونه هم په پام کې لري. د تنۍ خاروال عثمان حیدر وویل
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونه راجبندې کو. الحمدلله ځوانان تو سوال دل ډېر ځوانانو موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. انشاءالله مونږ په انداره تلونکي کې د خرګوټي د پرانرو پلانونه هم لرو، د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روان دی، د پارک ډیزاین نقشه کور روان دی. انشاءالله یو کور مو دا روان کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتې دي د پوره ټولو ته یوه نقشه ډیزاین کوو. انشاءالله دا خرګوټی به په منظم شکل فعالیږي او انشاءالله دغه به د خیس یوه ښکلاوي او خاصتا د تڼیو به یوه ښکلاوي.
د یادونه ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تړو حکومتي باغونو پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوارکاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګ د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر ضلع کې وکیلان او د مدني سازمانونو فعالان وایي چې په کار د قبایلي ضلعونه اکشن اینڈ ایڈ اپسیبل پاور ریګولیشن په نامه قوانین ختم کړل شي. دوی وایي چې دا قانون د بشري حقوقو پر ضد دی او پاکستان د عین د ځینو مادو سره متصادم دي. په دغه اړه باندې تفصیل د پرهات شینواری پر راپور کې
په 2011 کې د پاکستان حکومت په خوانی فاټا او ملکنډ ډیویژن کې د ترګرۍ مخنیوي او وسلوالو پر ضد کاروایانو لپاره امنیتي ځواکونو ته د لا نورو اختیاراتو سپارلو لپاره د اکشن اینڈ اف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو قانون عملي کړی و. قانون پوهانو ځنې سیاسي ګوندونو مشرانو په هغه وخت کې هم د دې قانون عملي کولو مخالفت کړی و او دوی ویلی وو چې دا د پاکستان آئین او بشری حقوقو پر ضد دی. قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته ویل چې اکشن اینڈ اف سیول پاور ریګولیشن کې امنیتی ادارو ته لامحدود اختیارات ورکړل شوی او د دې لاندې د خلکو بشری او آئینی حقوق پامال کیږي.
وجای د دې چې د پاکستان د آئین بنیادی ډانچه یا د این دا آرټیکلو خیال پکې وساتلی شي چې په پاکستان کې ودا سي قوانين نه جوړيږي چې د آئین د بنیادی اصولو خلافي او یا د اسلام د بنیادی اصولو خلافي. نو دا په هر معنی باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامي اصولو هم خلاف دی.
موډي ویل چې د اکشن اینڈ اف سیول پاور ریګولیشن قانون لاندې یو ملزم په سلرشت ساته کې د نننه نه عدالت وړاندې کیږي او نه هم یو ملزم د خپل سزا خلاف اپیل حق لري او دا د پاکستان د آئین د مختلفو مادو پر ضد کار دی.
سیټیزن ته په عدالت کې بیا د خپل دفاع یا د خپل صفایي موکور کول دا په آئینی اصولو کې هم راځي او دا په اسلامي اصولو کې هم راځي. نو دا ټول تصور پکې نشته، بلکې د دې په ضد باندې هغه ته د اختیار ورکړې شوی دی چې تاسو د دهشتګردۍ په مت کې یا کوک چې دا شک پکې دی چې مشکوک سره تاسو نیولې شئ، تاسو یې تغیر معینه مدت پورې یا تر دریو میاشتو پورې ساتلې شئ او د دې په بابت به تاسو نه لکه څوک عدالت یا
په خیبر ضلع کې بشری حقوقو لپاره کار کوونکي فعال منظور پردی ویل چې دا یو شمیر بشری حقوقو تنظیمونو مسترد کړای
بغیر سوارنټا نیولې کیږي او دا د ډېرې مودې لپاره چې هغه کمې سنټرې دي هغه کې هغه ساتل شي چې په دا باندې انټرنیشنل هیومن رایټ واچ امنیسٹی انٹرنیشنل او نور انسانی حقوق ادارو دا قانون مسترد کړی دی چونکه دا د انسانی حقوقو سره متصادم دی، دا غیر انسانی دی، غیر شرعي دی او باید چې دا قانون ختم کړی شي.
په 2013 کې د فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس اکشن اینڈ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون ختم شو. خو بیا په 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت بیا عملی کړ. په هغه ورځو کې بیا پیښور های کورټ دغه قانون د ایډوکیټ شبیر گیګیانی په درخواست د آئین پر ضد وګرځولو، خو صوبایي حکومت پرې په سپریم کورٹ کې سٹے آرڈر یا عبوری امر راواخسته. وکیلان وایي چې دا قانون وس نه یوازې په قبایلي سیمو کې بلکې په بندوبستي سیمو کې هم کارول کیږي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت سرکاري وکیلان ویلي چې په دې موجوده بدمنۍ کې دا قانون عملی کول اړین دي او د پیښور های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج شوی او په دې باندې سټے آرډر یا عبوری امر اخیستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې د قومي مالیاتي کمیشن اعلان نه دی شوی، د اقتصادي چارو پوهان وایي چې مرکزی حکومت نه غواړي چې صوبو له ډېرې پانګې ورکړي. دوی زیاته کړې ده چې د صوبو ترمنځ هم د وسایلو په ویش اختلاف رامنځته کیږي، نو ځکه ان ایف سی ایوارډ نه دی اعلان شوی چې ورسره پرمختیایي هلې ځلې هم اغېزمنې شوي دي. شبیر جان نور معلومات راکړي.
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د ټول ملک سلور وانو صوبو د وسایلو نه چې کم آمدن او ټیکس مرکز ته جمع شي، هغه بیا صوبو کې د باده او د نور حالاتو په کتو په بنیاد د ټاکلې شوې فارمولې لاندې ویشل کیږي. دغه تا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ وایي دا چې ولې په کم اسبابو تر اوسه پورې شوخه 15 کالو کې نوې ان ایف سی ایوارډ نه دی اعلان شوی او تر اوسه هم هماغه د کات وتر لسم اوم ان ایف سی ایوارډ چلیږي. نو په پیښور کې د جنگ ورسپاڼې مشر خبریال ارشد عزیز ملک چې په ان ایف سی او د صوبي په نورو مالیاتي امور لیکل کوي، د نوې ان ایف سی ایوارډ نه اعلانولو علتونه ښایي چې یو خو مرکز نه غواړي ځکه صوبو ته غټه برخه بیا ځي، بل د صوبو ترمنځ هم یووالی نه وي.
دا شونه چې کم دي دا صوبو کې مینځ کې بیا اتفاق رائے پکاري، خو لکه مونږ دا ګورو چې ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه مني، کله بلوچستان نه مني، کله کے پی نه مني، نو دغه وجه یې چې دا اوس پورې دې باندې اختلاف دی. اوس دا پکار خدا دی چې لکه ټولو صوبو کې اوس زمونږ خیبر پختونخوا هم دا خبره کړې وه چې زمونږ ان ایف سی ایوارډ کې حصہ زیاته شوی دی، لکه هغه حصہ کې مونږ ته چې کوم دا مرج فاټا دا مونږ ته آبادی کې راغلی دی، نو دا هغه چې کوم حصہ دا 3% دی هغه مونږ ته نه ملاویږي، نو که زمونږ 14% راځي نو مونږ هغه سره بیا 17.5% به زمونږ جوړ شي.
دا چې ثبوت په کم قیمت کې او څومره فیصده برخه د دې اووم مالیاتي کمیشن ایوارډ لاندې ورکول کیږي، نو نوموړ زیاتوي
دې ټیم کې وفاق سره 42.5 ان ایف سی کے جکم ٹوٹل لے کنا زمون جمع کی کی پیسے صبح سرا 57.5 دے او دا خبر دا سی شوی واچ ار پنز کالو پس دا صبح حساب زیاتی کی او دا مرکز ب کمی کی اغا اس دی دا سوچ یو دا دے چے دا صبح نہ دا کم کو بولے چے وفاق سرا دفاع ام دے وس قرضیم دی ور سرا چے کم دے نور معاملات ام دی خبیا صبح کی چے کم دے آبادی باندے 82% ورکو غربت پسماندگی چے کم دے غبان 10.3% دے بیا چ کم پیسے جمع کی گی محصولات غ باندے 5% کئی فارمولے کے ریوینیو ایریا چ کم راجی کنا باز دای کے کم جینا دا جمع کی گی نو آغا 2.7 دے اس صورتحال دل تدا دے چ بلوچستان تا 9.09 ملاوی گی لگ خبر پختون خا تا چ کم دے 14.62 ملاوی گی لگیا دے بیا سن تا 24.55 دے پنجاب تا 51.74 دے.
دا چ اس پر مرکز کے تا پاکستان مسلم لیگ حکومت تے ندی با اس پدی بابلا سکوی نو خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کے دیاد گون زنانا غڑے صوبیہ شاہد وائی چپے اسمبلی کے ہم او دخپل گون مشران سرا بدا خبر پور تکڑی چنوی این ایف سی ایوارڈ اعلان کڑی اوائی پدی لبا قرارداد ہم روڑی
مون بدا سفارشات خپل مشران تو مخ کی او ایو جی اگر امیر مقام سے بوٹو لوم پدی ماندی مخ کی کار اسمبلی کی بس دغه کیو کی اس مون گپ خپل دغه باندې با قرارداد ایم پاس کچھ بدی دی اگر او شی دخپل صوبی کی مون گپ خپل باندې پیش کو التبه اولی کو چې دا قرارداد یې پاس کړ په دې باندې به خپل ممبرانو لور کې کم چې زمونږه د یو بي کم سم سېنټران دي چې هغه په دې باندې اواز اوچت کړ په دې باندې د ان ایف سی ایوارډ چې کم دی د دې دوپاره چې 400 حصہ د 200 ورکول دي په کم لیول د ورکول دي د حالاتو مطابق تګرانی په حساب د هر سم مطابق باندې دا وکړي.
دا ونه چې راین پاکستان لمغه هر 15 کال پس په د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان کیږي، ځکه د هر ایوارډ 15 کال میا بی خپل په اخیری وار ان ایف سی ایوارډ په کال 2010 کې راغلی وو او شوخه 15 کاله تیرې دوه هم لانوی مالیاتي کمیشن ایوارډ نه اعلان شوی. دا پاکستان صدر او مرکزی حکومت دغه اوم اعلان شوی ایوارډ هر 15 کال لپاره غزبی. دغه شرون کې غوښتنه کوي چې تیرو 15 کالو کې لوی بدلون په صوبو کې د دې په آبادۍ کې او په مالی حالات او انتظامی امور کې راغلی دی. او بیا په خصوصي توګه د اتلسم آئینی بدلون وروسته ګڼ شمېر محکمې او وزارتونو صوبو ته تللی دي چې ذمہواري خود هغوی دي، خو پنګې وته هغه شان نه ملاويږي. او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې او نور قبایلي ضلع هم مرګړې شوي دي. نو باید دغه نوی مالیاتي ایوارډ اعلان شي چې د صوبو مالی انتظامی ستونزې د دې له وجې چې کومې راپورته شوي دي تر څه حده راغونډې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال راډیو اورئ.
د کوهارت ګل افریده لومړی خزه دا چې په سیمه کې د خزو د پاره د ډرایوینګ سکول پرانسته دا وایي چې په پیل کې بعد ټولنې لخوا ورته ستونزې را مخته کېدې، ولې اوس ورسره خلک په خپل لوڼه او خویندې داخلوي چې ډرایوینګ زده کړي. د نوموړې په وینا شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانسته دی او تر اوسه پورې 300 خزو ته ډرایوینګ ښودلی دی. د نوموړې سره خالده نیاز خبرې کړې دي، راځئ چې دا واورو.
ما ته دا ضرورت دسې راغلی و چې ما سره اسلام آباد کې دوه ګاډي وو، ما بچی وړه وو، او جوړی کېم دماکې شوې ډېرو خلکو ته یاد دي. نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو که ما سره ما ډرایوینګ زده وای، ما سره لیسنس وای، نو ما به خپل بچی ګاډي کې کېنو دی. زه به هم کوهاټ ته لاړه وای. ډېر خلک په خپل ګاډو کې ووتل اسلام آباد نه. عموما غځې کې یو سیټ ته کېناستلو بچو سره. بیا چې زه دوبۍ ته لاړم، هغه ما خپل هسبند ته ویلو چې زه ډرایوینګ زده کوم.
چې کله تاسو د ډرایوینګ زده کولو سوچ وکړو، نو د کورنۍ لخوا تاسو سره مشکلات مخې ته راغلي دي؟
خامخا ډار وو دی لورونو. حتی کور کې ما یو بچی ستر و، هغه یلو د خلک بچی یي. او نن هم داسې خلک شته چې هغه خپل کور نه زیات فکر د خلکو فکر کوي چې دا خلک بو سوایي. لیکن چې کله مشکلات راشي، نو بیا هغه ټایم کې خلک نه چې خپل دم نوي اغام پټیږي چې دا به ما باندې څه کار بګار واچي. خیر الحمدلله، ما هسبند سپورټ وو، ما هلته کې لیسنس واخیستلو. بیا ما خپل بچی سکول ته پیک اینڈ ڈراپ ورکولو. هغې نه بعد بیا ما ته لږ شوق پیدا شو چې دا لیسنس واخیستی ده، زه په دې باندې کار وکړم، انسټرکټر جوړه شم. نو کله ما معلومات وکړو، هلته ما ټیسټ ورکړلو دبئی کې. نو الحمدلله ټیسټ ما اوکے شولو. غزه ما شپارس کاله ډرایوینګ کړی ده انسټرکټر. او ما سره دام یو ریکارډ ده چې ما سره اونلی لوکل خلک وو، یعنی غزي ولا عربیانې ورکی وي.
کوهاټ کې تاسو د خلنه او په کم سوچ باندې د ډرایوینګ سکول پرانیسته دي؟
چې زه کله دلته راغلم، نو بیا ما دا اراده وکړه چې زه به اوس دا سکول د ځای کوهاټ کې خلاصوم، چې د ځای ما خپل علاقې والا خلک، خپل بچی دا چې دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڑی دا کی دا سیفی بلوم دونا سیفی. نو کار دس ما شروع کرو کنا. ما خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹولو ویرو چھے تا خام خا کا سکول کو لوائے خو اسلام آباد کی کو لاؤ کا. لیکن ما یلو چھے نا دس چھے کنا ما کو لاؤ کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کرے دا ہو ویلکم کڑی دی ہو ویرو دشی کا میں ہو کو ہاٹ کے چھے دا تاسو اخلاص کو سکول مو تاون تاسو سره دا یڅ کې سم تاون وی موږ در سره کوو. نو الحمدلله چې ما یو هغه آفس کې 5 کال تقریبا 5 نیم کال مې تیر کړلو، او اوس ما شفټ کړی دا د ځای کې بل. نو خستر زه مو پورا حال مو نیولې دا الحمدلله. څوکم رچی ډیر خپل آفس دا.
آیا د ټولنې د خلکو لخوا د تاسو مشکلات مخې ته راغلي دي؟
کله ما سٹارټ کړی و نو چې کم زنه به مونږ غاډه تیرې دو، نو خلکو به دا ویلو چې ښځه ګاډی چلوي، ښځه ګاډی چلوي. نو ما ته به دومره غصه راتله چې یا الله دو کې به دا شعور کله رسي. ښځه خو جهاز چلوي، جهاز په اسمان کې وړوي، هر یو کار کوي، آرمی کې کار کوي، پولیس کې کوي، مزدوری کوي، رکشا چلوي. بیا دلته کې گاڑی ته ویری یي مشومان مشومان جی نه کوي، الکان چې لارې کې لوبې کوي، هغه به ویلو چې ښځه ګاډی چلوي. نو اوس الحمد للہ چې هغه شی نشته. دا ویلې چې موږ په دیہاتو کې هم ټریننګ ویر کو، دیہات والا خزم رچی د زنه لیسنس واخیستلې. نو هغه مو چلی. نو الحمد للہ رفته رفته شعور به رچی ټولو کې کنه. شروع کې چې څوک هم قدم دزه اوس هم دسي جینې کوي رچی چې مو پہله جینې کوي چې دا راوتی د فیلډ ډرایوینګ نه کولای تا.
اوس پورې تاسو څومره خزو ته ډرایوینګ خودلې دي؟
لیڈیز چې دي تقریبا 250-300 فیمیل چې دي. نو هغه اوس پورې لیسنس واخیستلو. ما په خپل کور کې ټول انګین دي لونه خپل ګاډي چلای. همداسې میل چې دي نو میلو خو حساب نشته. دا ماشاءالله میل خو هر یو یې چې دا د مو فرض دا ډرایوینګ. او الحمدلله اوس خو زدا ترغیب ټول ته ورکوم چې خپل کور بچي مجدي او سپورټ وکي او باندې احساس والی دا لایف ټایم پکريږي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د خبر پختونخوا صوبایي سملی د اگست په ومه اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. له دې وړاندې جنوبي وزیرستان یو ځل لوا چې وروستو په کوز او بر وزیرستان کې وویشل شو. پر دغه موضوع زمونږ همکار عمر وزیر د سرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځئ چې په شریکې وو.
کچرته موږ د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان د وزیرو شمیره په دې کې اچو نو په بندو کې چې کوم دومیل یا بکاخیل دانیسیل یا دا خلک پراته دي یا ممن خیل دا په بندو کې هم ډېره غټه آبادي دي وزیر پرته ده.
بالکل بکاخیل دي چې په شوال کې
د شپېته زره چې موږ یې سابو کنه دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادي سابو موږ دا ده. په دې کې عثمان زئی ځان له ډېر سره او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی بلکې دا خو د خلونو خپل یو تقسیم را روان دی او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشتنه شوی وه نو په هغې کې ډېر شپېته زره تقسیم شوي دي. نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومې انتظامي ډانچې جوړې شوي دي دا خو وروسته د انګرېزانو په وخت کې شوي دي.
خو زما بنیادي سوال همدا و چې دغه ډانچه چې یو ډانچا و او دا بیا تقسیم وشو څنګه تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده نو دا په کم بنیادونو باندې وشو زما سوال هم دا و.
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسۍ په بنیاد راتلو نو هغه په خپل د چې کوم دلته علاقې و نو هغه ته د ایجنسیانو شکل ورکول نو هغه کې د دې انتظامی امور سره مخ و. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا ډېره غټه رتبه لري دا د یو ډیپټی کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې به راتللو جوګا نه وه. بل دا هم وه چې په ټوله پښتنه سیمه کې انګریز ته زیاتې مسلې جوړې کړې وې یا زیات ریزیسټنس مزاحمت کېدو باقاعده مسلح مزاحمت کېدو نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کېدو خصوصا د چې کله د ملا پوانده دا سټرګل شروع کیږي نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنې دا ډېره غټه رقبه لري نو موږ یې کنټرول کولی نه شو نو موږ دوه ځایه لکه دا تقسیم او په انتظام شي. بل دا یې هم وکړل چې وزیرو مسعودو په میاس کې د چې کومې د وزیرۍ یا د مسعودۍ چې کومې شاملات دي غرونه دي کیسې دي قبیلوي نفسیات دي په هغې کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکال نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسجد دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي تو انګریز ډېر په هوا مسجد سره خبره کوله نو موږ د درې مسجد سره خبره نو کوشش دا کولو چې وزیر دی هغه نه ماینس کی دغه سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کو او اوس پورې هم د وزیر د مسجد چې کوم مستقل هغه یو برید را روان دی د ذهنونو کې دننه یو خو په ښکاره پزما کې د بل په ذهنونو کې چې کوم برید دی نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملا په وانده د مزاحمت نه رست او انګریز د خپل مزاحمت ته اشاره ولو د پاره بل غریزه علاقہ وا حقیقت کې هیڅ مشکلات هم نو هغه وختن چې موږ یو وړ وړ د هغه کې تاکسي یونټو کې تقسیم کو چې موږ یې کنټرول کولای شو.
پر روانو حالاتو کې چې دلته د غسیمو کې د ځای خلکو په وینا نامني چې کومه دي زیاته شوې ده آیا د بد دفاع کې د یووالي کې یو خند وي
خند خو خامخا جوړیږي ګټه د دینه بنیادی تور چې کوم بهرانه قوت وي هغه و شته وي په تاریخي تنظر کې کوم ګورو ګورو مسجد وزیر دی نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کې د دې هیڅ ضرورت اډو نه چې دوی د خپل د یو جداګانه کبیلیشن شناخت ضرورت محسوس کړی دی، خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی. خو د دې نقصان چې کوم دی، لکه اوس دا دی چې که چېرته په ناف وزیرستان کې چې اوس تاسو د عثمانزی په شکل کې یو اتحاد وینئ او هغې مظاهره په دې څو کلونو کې ډېره په تیزۍ سره د عثمانزی د جرګو په شکل کې وینئ، د هغې د اتڼونو په شکل کې وینئ، نو هغه سیسته که اوس دلته په عثمانزی کې شامل 2000 داوړ راپاسېدل او هغه ووایي چې نار پرې خزوم یم، نو دا د داوړ وزیرستان نوم شي، نو د دې دا تقسیم به نورم زیات شي او د دې ګټه به چې کوم دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره، د اتحاد د بیرونی سازشونو دپاره، د اتحاد د اندرونی مسایلو دپاره، د اتحاد نو هغې ته خو تاوان رسي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
نور پزړ من زایي چې سوا رانا بیا مروري کی چې سوا جڑا پتا پسے کا چتر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا میں سد مخد تماشے کا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا
سیکھوں گنے دغم آبد مرشم بیا مزے کا گنے دغم آبد مرشم بیا مزے کا رایا دے حغش بے کا زمانت رسیارا
زمانت